السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خره غلاست وایم نن یک شنبه د 1990 کال د جدي اتمه د 2019 کال د دسمبر 9 په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي او نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. د خوست والی حلیم فدایی وایي د افغاني بانک نوټونو د رایجولو کمپاین بریالی مخته روان دی او د ایران، روسي او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی. پوره خبرونه پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قرغیو ولسوالۍ اړوند د اوریاخیلو د پله تڅیر مسیمه کې دوه مارسیډیز دوله موټرو ټکر له امله 4 کسان شهیدان شوي دي او د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي خو 4 ټپیان چې ټپونه یې ژور وو د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه د موټر چلوونکو تیز سرعت بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول مهم سببونه دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازدیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د رئیسوف ولسوالۍ کوتلریګي او دریچېچل چپچل سیمو کې شوي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا د عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشخصه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنګ دانې له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قمندانې ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو تر سره کړی چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام چرس او د بنګدانه چې کوم دی هغه نیول شوی دی او په ځمکه دوه نفر د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشه یې توکي د لوګر له لارې میدان ورده کوي او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلطو رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبا پرون شنبه موسکو کې وشو او سفری له درې پړاو لوبي وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې 4 بریاوې او یو بایلات شامل دی خو روسی سیالي درې بریاوې او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیسته او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړی. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوي اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخو او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناستریا د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپله خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانځای په ورځنۍ توګه 9000 بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دغه تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمی چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر یو تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یکشنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین روسیې فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پورس خبرالانو ته نن یک شنبه یاده کړه چې ټاکل شوي بندیان پکې تبادله شي. کولای شي د ازادي راډیو لارې هم دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یکشنبه پاکستان په کابل کې خپلې کونسلي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څنګې همکار طاهر خان په دې اړه وویل.
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو خارجه سکتر تلیو کابل ته چې بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
له حلیم فدایي سره د خوست له والی سره د افغاني بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین په اړه غږېدلی یو.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغاني راورسېدلې وه. انشاءالله له دې سره به 100% مزه له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغاني رایج وکړو.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات پیل شوې دي. حقانی جبانی حسین ترکیه میشتي ایرانی کارپو په دې اړه وویل.
از نظر وسعت پوشش روی که در مقطع حساس کنگره انجام بشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
او د ککړې هوا له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. د ژوند په رنګونو کې هم دا اوري.
روزمره ټوخی هر ورځ چې کورته دی راوځي د هوا چې ګوري بیرته کورته لاړ شي ټوخی د سینې تکلیفونه دي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لمړی مطلب ته. پاکستان بنن بیرته په کابل کې خپلې قونسلي چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هم اعلان کړی په پېښور کې خپل تړلې قونسلګری بیرته پرانیستي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شو چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کورزولو د اعتراض په توګه په پېښور کې خپله قونسلګری وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزو ورکول هم وځنډول. په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قونسلي چارې پیلوي. د پاکستان سفارت پر خپل ټوټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قونسلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت تور جزئیات نه دی ورکړي خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پېښور کې تړلې قونسلګری بیرته پرانیسته ده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 کسیز افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نور موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طبي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي پرون ماښام ازادي راډیو ته په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ پرانیسته تایید کړه او دا یې هم وویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم هملته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکېچ وروسته لا هغه زیات شو چې د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې په پیښور ښار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت یې خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیري په نوم یو کس ته چې پرې ادعا یې درلوده وسپارل شي. د محکمې دې حکم او له افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو په عکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14 پیښور کې خپله کنسلګري وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکوونکو زورونه پلمه کړه او دغلته یې افغانانو ته د ویزې ورکړه او کنسلي چارې وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له تفسیرې ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د کنسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه وویل:
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی وو، خارجه سکرتر تللی وو، کابل ته کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې په د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کېدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو.
په پېښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کنسلګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځانګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د ګڼو اړتیاو له کبله ډېر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي له کبله اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي له ګڼو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته خوږیاست ورزو. خوست د خوست والی حلیم فدایی وایي د افغانیو د رای جوولو کمپاین په دغه ولایت کې ښه پرمخ روان دی. هغه وویل په لومړیو کې ستونزې ځکه وي چې افغاني بانک نوټونه کم و، خو اوس زیات افغاني پیسې دوی ته ورسېدلي او نور به د پاکستانیو پراکړه ورکړه کې نور خلک د پاکستاني اروپایو عقلدارو اخستو ورکولو ته پرې نه ښودل شي. په دې اړه له ښاغلي فدایي سره اجمل تورمان مرکه کړي.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي دوکاندارانو مشتریان. په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چېرته چې وروسته پاتې یو دغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وې رسېدلې. اوس کافي همدانن ورځ چې زه له تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغاني را ورسېدلې. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغاني رایج وکړو.
ولی صاحب که درته وایي چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره وه؟
دا خو د ولس له همکارۍ نه ناممکنه وه. یولس میاشتې کله چې موږ طرحه جوړه کړله د طرحې اساسي بنسټونه هغه زموږ د ملي هویت ساتل، د ملي اقتصاد تقویه او دوکانداران خصوصا په هغه مرحله کې که چېرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیرې او زیرمې لري دوی ډېر لوی زیان ویني. نو د دغه احتمالي خطر نه دی ژغورلو لپاره مو دغه طرحه جوړه کړله. په دې باندې مو له ولس سره له هر قشر سره کار وکړو، ذهنیت اماده او بالاخره دغه پروسې په عملي تطبیق کې ولس، مدني ټولنو، ژورنالیستانو، علمای کرامو، خویندو، قومي مشرانو، سپینګیرو، هم په ممبر، هم دفتر، هم سنګر، هم امنیتي ځواکونو، هم ملکي معاملونو او هم نظامي معاملونو، هم قضا او څارنوالۍ ټولو له موږ سره په دې اړه باندې مرسته وکړله، همکاري وکړله. افغانستان بانک، د افغانستان خصوصي بانکونو، صرافانو، اتحادیو، هر ټولو صنفونو په دې کې بشپړه مرسته کړې ده. هماغه و چې اوس په خوست کې انشاءالله نور به تل د پاره افغانی باندې راکړه ورکړه کیږي، ځکه چې نورو بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم ده.
جناب والی صاحب، راکړه ورکړه خو په افغانیو کیږي، خو آیا څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمیر خلک داسې شکایتونه او اندېښنې هم لري چې ګوندي په افغانیو باندې بیا پلور چې دی دا ګران کیږي؟ مثلا دوی ته هغه توکي چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران ور باندې د اټیوال لخوا خرڅول کیږي، په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی؟
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش کېرې چې کوم د شکایتونو شمېره ده، اکثره همدغه شکایتونه راځي. موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغوی خلک پېژني نه د مشتري په نوم باندې مو هغه ګمارلي دي. هر چېرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له همغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پرلوري، نو هغه فورا به دغې پر خلاف باندې عملي اقدام کیږي.
د خوست والی حلیم فدایی سره مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده، د افغانیو د رایجولو په اړه باندې وغږېده.
مننه چې ازادي راډیو واورېده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې عصمت څاروان وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د یوې اونۍ په مخاله اوربند سره موافقه کړې ده. دا هغه څه دي چې د لیکوال په باور راتلونکې میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقې ته لار هوار کړي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټې شورا په دې ښار کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په ځلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تېرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټې په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې د ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورځپاڼو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. ډیفنس پوست او واشنگټن پوست ورځپاڼو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوې چې طالبانو په سنګین ولسوالي کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشتول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورځپاڼو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حملې هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکله چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د شنبه پر از خوسته فرهنګیانو د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې باید په یاد ولایت کې د پاچا خان نړیوال پانتون د جوړولو کارونه چټک کړي. بل لور ته د افغان حکومت چارواکي وایي د پاچا خان پانتون د جوړولو تخنیکی چارې مخته تللي او عملی کارونه به هم ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور را لېږلی.
خوستی فرهنگیان و مدنی فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاشا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو کارونه چټک کړي. دوی هیله څرګندوي چې د پاشا خان نړیوال پوهنتون به په دې سیمه کې د سولهییز ذهنیت په خورولو، د خلکو په فکري وده او د افغانستان په علمي پرمختیا کې مهم رول ولوبوي. خوستی فرهنګیانو یاد غوښتنې د شنبه پر ورځ د پاشا خان د پوهنتون لپاره د ټاکلي کمیسیون رئیس او د افغانستان د مالیې د سرپرست وزیر پروفیسور همایون قیومی پستان غونډه کې وکړي. لیکوال او ژورنالیست سرور میاخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په خوست کې د پاچا خان پوهنتون د جوړېدلو طرحه مهمه بولي او وایي چې په دې سره به خوست اساسي پرمختګ وکړي.
د پچخان پوهنتون رښتیا هم چې ستره لاسته راوړنه ده په خوست کې، کیدای شي دې سره د خوست بڼه په کیفي ډول سره بدله شي، نه یوازې د خوست د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه د سیمې په کچه به دلته محصلین خپل تحصیلات دلته بشپړوي او څېړنې او تحقیقات ترسره کوي. دا کفایت نه کوي، ولې د دې په ایجاد کې، د دې په تدارک او د دغه په کمپلیټ کولو کې خپل هڅې باید لور هم ګړندې.
قومی مشر رحیم گل بابکر خیل هم له افغان حکومت غواړي چې یوازې د پښمنو وخت نه تیری، بلکې د لپاره د بودیجه تدارک کی او عملاً د کارونه پیل کی.
دغه پنتون چې کوم نه باید په شعارو نه وي، باید دلته روشي عملی ډبره کیږي او کار شروع شي او د دې لپاره خپل بودیجه منظوره کی. مونږ شعارونه دین بعد نه غوړو، مونږ عملی کار غوړو.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي د خوستوالو غوښتنه دا ده مالی وزیر چې د پاشاخان پانتون د کمیسیون رئیس دی د دې پوهنتون د جوړولو چاره دې چټکی کی.
د خوستوالو یو نظر دا دی چې جناب وزیر صاحب باید د پاشاخان پانتون د دې کمیسیون چون رئیس دی، دا کارونه الله هم چټک شي او د دې لپاره په اولو پنځو کلونو کې دومره بودیجه په پام کې ونیول شي چې د دې دغه تاسیسات او د ساختماني چارې ترسره شي، استادان د پوهنتون ته وګمارل شي او محصلین عملاً په درسونو پیل وکړي. دلته
غونډې ته د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی ویډیویي پیغام لیږلی و. ده په پیغام کې په دې خوښي څرګنده کړې وه چې افغان ولسمشر ورته د پاشاخان پوهنتون د جوړولو د کمیسیون مشري ورسپارلې ده.
د پاشاخان نړیوال پوهنتون به د افغانستان لومړنی نړیوال پوهنتون وي. دا پوهنتون به د منطقې او د نړۍ په سطحه برابر پوهنتون وي. خود لرو تر څو په خپله هلو ځلو پوهنتون دوغ په تیریدو سره د نړۍ په سلو معتبرو پوهنتونونو کې راولو.
یاد دی وی خواوشه شل میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی خوست په خپل سفر کې د کابینې وزیرانو ته چې د سره راغلي ول دنده سپارلې و چې په دې ولایت کې د پاشاخان پوهنتون د ایجاد لپاره عملي کارونه پیل کړي. سره له دې چې مرکزي حکومت د پاشاخان د نړیوال پوهنتون د ځای د مشخصولو لپاره خوست پلاوی راغلي او په کابل کې هم ټاکلي کمیسیون په دې اړه ناستې کړي، خو د دې پوهنتون د عملي چارو پیلېدل چې د خلکو غوښتنه ده تر اوسه عملا په خوست کې نه ترسترګو کیږي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سر او سی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې په ورځ له چابهار بندر پیل شول. د درې وړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. اجمل اند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیا سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن درېمه ورځ ده. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د همغږۍ په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د ده په وینا دا ډول پوځینه مانورۍ د هند د سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوې زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشتي څېړونکي اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنځ د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي راډیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر
اینکه خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنځ ول لزر کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده، او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنځ روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه حرکت ده. دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیان د پنځشنبه په ورځ د شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل دا شریک تمرینونه به د دې درې هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړې کړي. د خغلی کیان پوینا د شینینګ پنوم د چین د توغندیو ضد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا دوام لري او د فارس په خلیج کې له یو لړ بریدونو وروسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله، امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیستی. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمېر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د ډسمبر په 26مه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمې ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
لاندو خبرونه ته مخ راغلاست. ويم پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکی پیکه کې لک تر لګه څلور کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې لس د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز اړوند التمرو په سیمه کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو چرس او 248 کیلو بنګ دانی له یو پیک اپ موټر سره نیولي. د مختلطو رزمی آزاد و لوب و ام ام ای افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ. دوی لوبه بیګا په موسکو ښار کې وشوه. په عراق کې تر اسکون کو دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او دغه تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمی چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی په داسې حال کې چې ټاکلې شوې نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي، د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزی حکومت او دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې ولولای.
دا ژوند رنگونه.
داود شاه مالیم اصلا د غزنی د ولایت یم، خو له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې ژوند کوم. په لارو کوڅو دې ځایو کې چې ګورو کوم نظم کوم خاص داسې یو پلان نشته چې مطابق د هغه عمل وسي. هر چا چې هر شی چېرته واچول
تاسې د خپله څومره توان در رسولی که له خپل شخصي له ځان له خوانه ووایه.
ځان له خوانه ووایم د روزمره ټوخی، هره ورځ چې کور ته ځې راوځې د هوا چې ګورې بېرته کور ته لاړ شې، ټوخی د سینې تکلیفونه دي.
د هوا د ککړتیا یا ولایت مونږ او تاسې خپله هم کېدلی سو، یعنی موټرو کې بې کیفیته تیل سوځوو، په کور کې بخارۍ ښیې ده، چان مو پلاستیک سوځوو. تاسې څنګه له دغو کارونه کوم یو کوئ؟
نه زه خو خوشبختانه ووایم چې صرف له برقي بخارۍ نه کار اخلم.
موټر څنګه ده؟ صرف هم تیل کې سوځوي؟
شخصي موټر نه لرم، ولی ښاري موټر چې ګورو ډېری بې کیفیته تیل دی. څنګه چې مو اورېدلی دی، سرب او داسې نور شیانو نه استفاده کوي چې هغه هم د هوا په ککړتیا کې او د انسانانو روغتیایي حالت هم ډېر زیان لري.
خو ښه، خلکو ته څنګه کومه د سیسوی چې سره ناستې ورته ویل دی هغه څوک چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي، کومه مشوره دی ورکړي؟
که د ژوندۍ مثال درته وایم، یو ملګری په کور کې زولم، داسې بس راغی، کور یې ډېر ګرم و، توخانې چې به پخوا همداسې ګرم و. ما پوښتنه ځینې وکړم دا څومره ګرم ده؟ دوی چې دا خپله دا چا چې دا بلاک یې جوړ کړی ده، په همدې کې همدا سیستم شته او ډېر ګرم و رښتیا. نو مال دا څنګه څومره پیسې درنه اخلي؟ وایي پر اوس کال نه پوهېږم 10,000 که 2,000 افغانۍ راغلي وي، او سږ کال هم نه پوهېږم چې 100 افغانۍ به رانه واخلي. دا څرنګه دومره کمې پیسې؟ هغه وخندل، راته یې وویل ول دا ټایرونه سوځي. نو شخصا زما مشوره ورتم دا ول چې مال خو نن خو دلته ګرم یې، دا نور خلک لا پرېږده. دای ته اولادونه چې دلته وروزي څلور ساعت خو دې کور کې نه دي ناست، دا ککړه هوا چې تنفس کوي. او دا خدای مغه سړی ځواب راته دا و چې چاته وایي، یعنی موږ خپل دا نه غواړو چې داسې دغه وسی، ولی که و هم وایو ځای نه نیسي، که نه ووایم ځای نه نیسي.
ازادي رادیو ته غوښتل دي. ازادي رادیو زین اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لګلې دي. له هغه ډلې سامي الله حلیمی تندر لیکلې په یواد کې ملکی خلک په جنگ جګړو یا هم په ټرافیکی پیښو کې وژل کیږي. حکومت ته پکار ده هغه چاته د موټر چلولو اجازه ورنکړي کوم چې لایسنس نه لري. واحد مدقق هم له لوګر لیکلی له موټر چلوونکو غواړو مومي سړکونو باندې لتهستګه ډډه وکړي. نقیب الله حسن زی لکندار لیکلی په خوست کې د پاچا خان پانتون جوړیدل یو خبر ده. رفیع الله علیمیار د میوند لیکلی باید طالبان او امریکایي ځواکونه اور بند وکړي. بیا د سولې خبرې پروګرام دلته ختمي.